دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبري ساعت کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. امریکا او طالبانو د افغان سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړي. د پنجاب یو عدالت ماډل کندیل بلوچ ته وژنې په مقدمه کې دایي د رونو د بخښنې درخواست رد کړي. او روس او امریکا د وسلو د کنټرول مخنیوي یوې مایده په سر په یو بل تنقید کړي. تفصیل رپورټونه وایي امریکا او طالب مرکچیانو پرون په قطر کې د سولې د خبرو نهم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا 13 کلنې جګړې د پای موافقه نهایي کړي. یو طالب استازي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اګست په 21مه په دوحه کې له لوړپوړي طالب مرکچی ملا عبدالغنی برادر سره هم جدا ملاقات وکړ. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی خلیلزاد کابل ته سفر وکړي چې افغان چارواکي د سولې له کې خبر کړي او بیا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو توافق نهایي کړي. خلیلزاد په تیرو اتو پړاونو کې له طالبانو سره له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په ایستلو اور بند ورپسې پر بین الافغانی خبرو او له طالبانو څخه ترهګرو ډلو ته د جالو نه ورکولو په ضمانت بحث کړی دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی، خو په عین وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې د احتمالي سولې هر راز تړون به له افغان حکومت سره کیږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای تیر کال په بلوچستان کې تر 1500 نور کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت شوې دي. دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په خبري هونډه کې د بلوچستان د بشری حقوقو په اړه د خپل رپورت خپرولو په وخت وکړه او ویل چې په ورکو کې د 101 کسانو مقدمو اوریدنه شوې. مخکې د بلوچستان حکومت مشال ریډیو ته ویلو چې تر 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوې دي او سپتمبر 14 په کوټه کې د نورو کیسونو اوریدنه کیږي. د کمیشن پر رپورت کې د ښځو په وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی هم په ګوته شوی دی. رپورت وایي په یو کال کې د ښځو خلاف د تشدد 1500 کیسونه ریکارډ شوي دي. په دغو کې 314 یې ناموسي وژنې دي. په پاکستان کې عدالت د ماډل او اداکارې کندیل بلوچ د وژنې په مقدمه کې د دوو وروڼو د بخښنې درخواست رد کړې دي. دا درخواست نوموړي پلار او د مقدمې مدعي محمد عظیم په عدالت کې داخل کړو، خو د پنجاب په ملتان کې قاضي عمران شفی پرون په اوریدنه کې ویل په ناموسي وژنو کې د بخښنې غوښتنه نشي منلې او اوریدنه تر سبا وځنډوله. کندیل بلوچ 3 کاله مخکې وژل شو نو پلار یې ویلي چې تورن کسان به هیڅکله ونه بخښي. د نوموړي په وژنه د هغې دوه وروڼه محمد وسیم اسلم شاهین، دایي او خپلوان حق نواز، مفتی عبدالکوی او عبدالباسط تورن شوی دی. پولیس وای په وژنه کې دایي او بل ورور محمد عارف هم ککړ دی چې تر اوسه نه دی نیول شوی. د موسمیاتو محکمې راتلونکي اونۍ کې د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په نورو سیمو کې د بارانونو اټکل کړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز پرون ویلي چې د پشکال بارانونو نوې لړۍ به د اګست له 28مې پیلېږي او د درمیانې درجې بارانونه به وي. تېره اونۍ د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې له روانو هڅو سره هم مهاله کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی. نوموړي پرون د شخصي طلوع ټلویزیون په یو غونډه کې د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو په اړه د طالبانو د غوښتنې په جواب کې څرګنده کړه چې دا مطالبه د خلکو د هیلو خلاف ده.
طالبان د هیواد یو برخه دي، خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع حکومت ولري.
افغان ولسمشر دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې امریکایي او طالب استازو په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي او وایي موافقې ته نږدې شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې هوادی په کشمیر کې حالات له نږدې ساري او ورڅخه غوښتنه وکړه چې د کشمیر دواړو خواو خلکو ته حقونو درناوی وکړي. مکخوا د سرګندونې د اګست په 22مه له مودی سره له پاریسه بهر په شنتیي کې د لیدلو پر وخت کړي. مکخوا ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم د ورته خبرو اترو پلان لري. مکخوا زیاته کړه چې مودی ته ویل دا د پاکستان او هند موارد چې په سیمه کې حالات خرابېدو ته پرې نږدي. مودی په مستقیم ډول د کشمیر نوم یاد نه کړ، خو د تندروي توپ خلاف جګړې ته د دوام ورکولو خبرې وکړه. روس او امریکا په ملګرو ملتونو کې د وسلو د مخنیوي له معاهدې نه د پشا کېدو په لړ کې پر یو بل نیوکې کړي دي. دواړو خواوو په یو بل تور پورې کړي چې نړیوال امنیت په خطر کې اچوي. پرون د امنیت شورا په غونډه کې ماسکو په واشنگتن تنقید وکړ او د امریکا لخوا د میزایلو وروستۍ ازموینه دوه مخیتوب بللو، ځکه چې د 1978 کال د وسلو د کنټرول موافقې سره سم د دغه میزایلو په تجربه بندیز وو. د منځني واټن ویشتونکي وسلو د کنټرول تړون INF اوس غیر فعال دی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا موقتی سفیر جاناتن کوهن په جواب کې ویل چې ماسکو ډېر مخکې د INF تړون لازم وارونه د پشا کېدو فیصله کړې وه او لازم کې نوښتون کې کروز میزایل ځای پر ځای کړي دي چې مهم اروپایي هدفونه په نښه کولی شي. د پولند د جنوبي برخې او ګاونډي هیواد سلوواکیا ترمنځ تاتارا په غرونو کې د تندر پریوتو په پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون ویل چې زیات انساني زیان د پولند غاړې ته وخت دی او یو تن په سلوواکیا کې مړ شوی دی. چارواکو ویل چې تر سلو زیات کسان په هغه سیمه کې ژوبل شوي چې د غرختونکو لپاره مشهوره ده. د پولند وزیر اعظم ماتوش موراویتسکي ویل چې د ځینو زخمي کسانو حالت ته اندېښنې وړ دی چې زیات سوځېدلی او یا په سرونو لګېدلې دي. ژغورونکو ویل چې د تندر پریوتو په وخت په شاوخوا سیمو کې ډېر غرختون کې موجود و چې ورسره د مرستې لپاره اوسپنیز زنځیرونه استعمال شول. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن څو بیا د موسم حال له احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو ایرو 220 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 206 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 204 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو زموږ غږ له مشال رادیو اورئ. په قطر کې د امریکایي او طالب استازو د خبرو نه هم پړاو پیل شوی. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر او انتخاباتو مخې ته د خنډونو لرې کولو هڅې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي تیر کال په بلوچستان کې سلګونه کسان ورک شوي او د حقوقو سرغړونې روانې وي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پرونی سیلاو زیانونه اړولي. د مومندو د پړانګ غار د مرمرو کارخانو مالکان وایي د برښنا د کمښت له کبله کاروبارونه په ټپه درېدلي.
جرخانه بند دي بس وسوک دي پنڈای ته مزدوری نه کوي ټاټکی ماټکی زوک په خبر ته زی.
په پاکستان کې په 13 صد پاسه یو ونه کې د نامنه او پیخو لاملونه څه دي شنون کی وای.
زمونږ په بازي تاریخ په لې سیمه کې د ګوټ طالبانو په شکل کې بیا دي بازي خلک سپورټ کوي. زه ما دا چې زمونږ ریکروټي فورسز ا په پاکستان ته نور کې څومره چې مخکې کولو کې ورکول.
سواد د بلدیاتی ادارو ځنې چارواکي وای په څلور کلن دنده کې ورته پر وخت پیسې نه ورکول کېدی، خو ځنې نور بیا وای
منتخ خپل پند په وخت باندې ملاو شو او په خپل خا کارونه کړی دی.
په خبرونه کې شنن او تبصره هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تورزو، په قطر کې امریکایي او طالب استازو پروند خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې نن به هم دوام لري. دواړو لوري وایي چې په دې پړاو کې د سولې د موافقې د نهایي کولو هڅه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له طالبانو سره تر خبرو وروسته کابل ته هم ورشي. په اسلام آباد کې مې له خپل خبریال طاهر خانه د دغې غونډې په اړه معلومات غوښتي.
طالبانو اعلان کړی چې خبرې 13 ورځ په شبه باندې شروع شوه. بیا دا ویل دي چې طالبانو مشرلی شیرباستان اگزی چې کوم د دې مرچې دی هغه کړی و او د امریکا له خوا زلمی خلیلزاد دغه د پلاوی مشرک کوله. البته یو خبره پکې بل هم کړی دا چې په افغانستان کې د خارجي فوجانو د امریکایي چې کوم کمانډان دی هغه هم په دغه خبرو کې ګډون کوو. دغه ته خو ځنې خلکو اهمیت ورکړی دی دغه فوجي کمانډان په دغه غونډه کې ګډون ته. البته یو وار مخکې هم د ګډون کړی خو لیکن نور تفصیلات بیا د دغه غونډې وروسته د خود امریکا د زلمی خلیلزاد له خوا نه طالبانو بیا ورکړی دی. لیکن د دې هم پړاو د پیل کېدو شروع کېدو نه وړاندې زلمی خلیلزاد چې کله په واشنگتن کې او ځنې ټویټونه کړي وو د غرنګ طالبانو له خوا هم ځنې د سیاست ګندبل شوی وي. طالبان خدا خبره کوي چې 90% د دې هغه مسلې هغه باندې جوړ جاړي تر رسیدلې دي یو مفاهمت شوی دی. او زلمی خلیلزاد هم ډیره مهمه خبر کړې و چې امریکا تیار ده چمتو ده چې طالبانو سره هم په دې پړاو کې په دې مرحله کې پنهمه کې دې معاهدې ته تیار دي. البته وګورو چې طالبان څه وایي.
په داسې حال کې چې پرون په دوها کې د امریکا او د طالب استازو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو پیل شو، افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې د ولسمشر انتخابات به پر ټاکلي وخت کیږي. غنی پرون د تلو ټلویزیون د سوالونو او ځوابونو په یو خبرونه کې ویل افغان حکومت د انتخابات ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو مخې ته د ټولو خنډونو د ختمولو هڅه کوي. طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. احمد تکل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه خبر دی، اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړای دی. ښاغلی غنی پرون پنځشنبه د سوالونو او ځوابونو په یو غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشاره په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پر راتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما د وجب ضروري نه ایس، اصول ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه.
زلمی خلیلزاد لدې مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړې چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
احمد تکل رپورٹ موردی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی تیر کال په بلوچستان کې له 1500 زیات کسان ورک شوی دي. د کمیشن چارواکو پرون په صوبه کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه کلنۍ رپورٹ خپور کړ او خبريالانو ته ویل چې په صوبه کې د بیان پر ازادۍ هم محدودیتونه دي او پر خزو د تشدد سلګونه پیښې هم ثبت شوې دي. ایوب ترین رپورٹ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې په یو رپورت کې ویل دي چې په صوبه کې د بشری حقوقو وضعیت سمانه ده. تیر مازګر په کوټه کې د یو خبری کانفرنس د لارې د بشری حقوقو د کمیشن مشرانو آی ای ریمان او آر اس خلیق خپل کلنۍ رپورت خپور کړي او ویل چې په کال 2018 کې د عامو انتخاباتو پر مهال نه هوازی داندلې سوي بلکې د کوټه او مستونګ په ځانمرګي بریدو کې د یو سل اتیا څخه زیات کسان وژل شوي وو. په دې ترڅ کې نور د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګ مشر ابیب طاهر ایڈوکیټ صداسراته بیان کړی.
انساني حقوق او پامالي دلته ډیر دي. یو خو د ماینورټیز خلاف خصوصا هزاره کمیونټیز ډیر په تکلیف کې دي. هغه ګر د خپل یو چار دیواری کې ناس دي. په ټوټل بلوچستان کې بلوچ علاقہ خصوصا هغه کې فریډم اف موومېنټ نستا، فریډم اف اسمبلی نستا، بیا خصوصا جرنالست طبقه هم زموږ ډیر متاثر دي. خلاف هم ډیر پابندیان ست نو هغه هم خپل کار پراپرلی نسې کولی.
د ابيب تایر اډوکیټ په وینا چې پر شوزو د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی او په یو کال کې پر شوزو د تشدد 1545 کې سونه ریپورت شوی دی. په هغه کې د غیرت په نامه د وژنو 314 پیښې هم شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د 1544 څخه زیات کسان د لادرک کېدو اطلاعات و کمیشن ته ورکول شوی دی او د 131 لادرک کسانو د مقدمو اوریدنه شوی ده. په دې ترڅ کې د کمیشن و بل غړي ظهور احمد شاوانی اډوکیټ وینا وه چې ډېر لادرک بلوڅان و خپل کورو ته راستانه شوی دی خو هغه د ویر له امله اوس هم پټه خوله پاته دي.
کوشش دا دی چې مطلب خلق راسي او مشر ملاقاتو کې موږ خپل کوشش کوو نو هغه د پاره باید چې خلق هم راسي مګر ته او سیاسي ازادي داسې نشته خلق لې ویرسته مطلب بیره جي دا مسله څخه نو ډېر خلق چې منظر عام باندې راغلي دي هغه خلق هم بیچاره دانس نسویل چې موږ چیرې قید شوی یو یا چیرې موږ په هغه شوی
دوی مې اسلامه خدای بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو مشالې ته ویلي وو چې د وسنی حکومت د الوزلو په نتیجه کې د 200 څخه زیات لادرک کسان و خپل کورو ته راستانه شوی دي. بل خو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت په وینا چې حکومت د لادرک کسانو په مندلو کې زیات کار روان کړی دی او د ستمبر په 14 نیټه به د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن په کوټه کې د مقدمو اوریدنه بیرته پیل کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وای پرون تر بارانه ورسته سیلاو راغله چې د سیمه بازار او کورونه زیانمن کړي. دوی وای یو میاشت مخکې هم سیلاو ځپلیول. په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو ضد د مبارزه اداره وای معلومات تر لاسه کړي او چې کله ورته د زیان سرکاري رپورت ورسیږي له خلکو سره به مرسته وکړي. عمر وزیر:
شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د تخیل اوسیدونکو وای چې تیره ورځ یو ځل بیا د غلطه تیز باران له وجې سیلابي ریلې د دوی نوې جوړ کړې شګه بازار لسګونه دوکانونه کورونه او نور سامانونه له ځان سره یوړل. دوی وایي چې یو میاشت وړاندې هم سیلابي ریلې ورته زیان اړولی وو. د تخیل نه د ټلیفون د لارې نور کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل شګه بازار یې سپین میدان جوړ شوی.
50 پرې دی کلی نه یو هغه موټر سالویر پټ سایکل د خپل ځون سره جوړل دی. سالویر 15 کیره دی چې هغه ته نقصان رسولای دی. هغه د بازار سي ټیم دی کنه دی مخ خو هغه ته لږ نقصان رسولای و. هغه نه سامان وړای وو سمره سامان وو
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای کمپلیکس ایمرجنسی وینګ ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې سرکاري ذرایو تر مخه دوی ته معلومه شوې چې د تخیلو کې پرون سیلاب تر اتیاو پورې دوکانونه او زنا کورونا وړلې دي. څنګه چې د نقصاناتو لیست ځایي انتظامیه ورکړي نو دا ماویزو لپاره به پی کار پیلوي او دا یاد بازار وړاندې توانونو باندې دا اول نه کار پیل شوی دی.
مخکې ورځو کې هم چې توغیانی راغلی و اتیان زیات دوکانونه اوبو وړي وي څه پورې سرکاري ریپورت لا نه دی راغلی خو زمونږ معلومات دا دي چې اتیان واخله تر اتیالس پورې دوکانونه دا وړي دي. پګا ته کورونا یادوي څه موټر سایکل دي یو ګاډی دی. مونږ ته چې کوم مخکې ریپورت راغلی و هغې باندې هم کار لګیا دی او کوم سامان و دی هغې تفصیل هم مونږ ته راغلی دی. د هر شي چې دا مونږ د معاوضې مقدار لګوله ده تعین مې کړی دی. د شګې بازار کې کوم دوکانداران دي یا د چا د کورونو زیان شوی وي هغې مطابق په دوی ته مونږ معاوضې ورکوو.
د تخیل اوسیدونکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د دوی خپل زوړ بازار تړل شوی چې لا هم بند پروت دی او دو یارزی بازار شګه سیمه کې جوړ کړي چې څو ځله د سیلابي ریلې په وجه له زیان سره مخ شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پنجاب کې عدالت د ماډل او اداکار قندیل بلوچ د وژنې په تور د هغې د دوه ورونو د بخښلو درخواست رد کړی دی. دا درخواست د نوموړي پلار محمد عظیم د ملتان عدالت ته ورکړی و چې قاضي رد کړ او د مقدمې اورېدنه یې تر سبا وځنډوله. قندیل بلوڅ درې کاله مخکې د ناموس په نوم وژل شوی و. هغه مهال د نوموړي پلار ویلي ول چې په وژنه کې یې ککړ کسان هیڅ کله نه بخي. د بلوڅ په وژنه د هغې درې وړونو په ګډون شپږ کسان تورن شوي. احمد الله له اسلام آباد.
د اگست په 2 د ملتان ماډل کورټ جج عمران شفیع د قندیل بلوچ وژنې کیس کې د نوموړي د پلار لخوا د خپلو دواړو زامنو د معاف کولو په درخواست اورېدنه وکړه. قندیل بلوچ پلار د جج په وړاندې بیان ورکړو چې خپل دواړه زامن محمد وسیم او اسلم شاهین یې بخلي دي او عدالت ته خواست کوي چې دواړه دې خوشي کړي. د سرکاري وکیل لخوا په عدالت کې جمع کړی شوي تحریري دلایل کې ویل شوي وو تعزیرات پاکستان دفاع 311 کې د ترمیم وروستو کمدایي وغواړي نو ملزمان نشي معاف کولی او په یو داسې وخت کې چې مقدمه خپل منطقي انجام ته رسیدونکې ده د معافۍ درخواست مخې ته راتللو نه بدنیتي ظاهریږي نو عدالت ته خواست کوي چې د دواړو ملزمانو د معاف کولو درخواست خارج کړي. د عدالت وینا وه د غیرت په نوم وژنې پیښه کې د سولې او د مدعي لخوا د معاف کولو عمل نشي قبلولی او درخواست په ردولو سره یې د کیس اورېدنه د اګست 23 نیټې پورې وځنډوله. د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي د غیرت په نوم وژنې قانون کې د ترمیم وروستو که اصل مدعي مجرم وبخي نو په داسې صورت کې په متعلقه کیس کې ریاست بیا مدعی جوړیږي. قندیل بلوچ اصل نوم یې فوزی عظیم و. د 2014 کال د جولای په 15 نیټه خپل ورور محمد وسیم د غیرت په نوم ووجله او یوه ورځ وروسته پولیسو نوموړی د پنجاب صوبې ډیره غازی خان څخه گرفتار کړو. وسیم د خپل جرم اقرار په کولو سره رسنیو ته ویلي وو په ټولنیزو رسنیو کې د قندیل بلوچ ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم وړ وې نو ځکه یې دا ګام پورته کړو. د قندیل بلوچ پلار د لور وجل کېدو وروستو ویلي وو چې په هیڅ صورت کې به ملزمان ونه بخي خو تیره ورځ یې د خپلو زامنو د معاف کولو درخواست په عدالت کې جمع کړو.
د اسلام آباد های کورټ لاهور های کورټ ته ویلي چې د احتساب ادارې د هغه قاضي ضد انضباطي کار روایي وکړي چې د درغلۍ په تور یې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د بند سزا ورولې وه. عدالت پرون وویل چې قاضي ارشد ملک په یوه ویډیو او وروسته بیان کې منلې چې د دندې د ضابطو سرغړونه یې کړې. د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز تیره میاشت خبریالانو ته یوه ویډیو ښوولې وه چې پکې قاضي ویلي ول چې نواز شریف ته یې سزا تر فشار لاندې اورولې وه. شنونکي وایي د اسلام آباد های کورټ تر اقدام وروسته وسته شریف ته سزا جواز نشته. سرار زهیر تفصیل لري.
د اګست په 22 اسلام آباد های کورټ جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې لاهور های کورټ ته حکم ورکړی چې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو لخوا د ویډیو وړاندې کېدو وروسته د نیب عدالت جج ارشد ملک په 9 جولای جاری شوی پریس ریلیز کې او په 11 جولای په جمع کړل شوی بیان حلفي کې یې منلی چې ناسم چلند یې کړی نو د نوموړي پر ضد د محکمانه یا تعذیبي کاروایی وکړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي وویل د تعذیبي کاروایی معنی چې د محکمې د نن کاروایی وکړي شي او په دې کې یو شمېر سزاګانې شامل دي.
تدبی کاروایی ټکی چې دی نو دې کې لکه ډیر سيزونه راځي د سرویس لا لاندې دا سرویس چې کوم لاره ده نو په هغه کې ست څنګه پښتو کې ماتول وایو چې فلانی مات کو یا فلانی کور ته لګلو د کمپلسری ریټایر یعنی دې کور ته لګل د دوه پریمیچور ریټایرمنت هغه په دې کې شامل دی او بیا عدالت لاهور های کورټ سره د اختیار هم شته چې هغه وته پنشن ورکې س بینیفیټ
اسلام آباد های کورٹ د جج ارشد ملک پر ضد کاروائی حکم ورکړی نو نواز شریف ته چی نوموړی کومه سزا ورکړی دا هغه اس قانوني جواز پاتې نه دی.
سزا چې دا هغه اهمیت ختم شو دا هغه د پاره په کار دادې چې په سپریم کورټ کې هم هغه درخواست ورکول شي نواز شریف هغه سزا هم چې د معطل شي نواز شریف درخواست ورکول شي په هغه باندې دا پری کېدل شي اوس هغه ټوله سزا چې دا هغه غیر قانوني شو.
دروان کال د جولای په 15 د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو د یوې خبري غونډې دوران د احتساب عدالت د جج ارشد ملک یو ویډیو خپره کړه چې پکې په مبینه توګه نوموړي جج ویلي چې د نواز شریف په مقدمه کې په د فشار وو او د بلیک میل کړی شوی وو. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پیښور له کارخانو مارکیټه د ښار نورو ځایونو ته سامان وړونکو مازوره کسانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ او دعوی وکړ چې پولیس یې ځوروي. دوی مشال راډیو ته ویل چې یوازې له کارخانو څخه رخت او نور شیان پر بایسیکلونو او موټرسایکلو بازار ته رسوي او په هیڅ ناقانونه کار کې لاس نه لري. خو د پولیسو یو چارواکي د نومونو خودو په شرط ویلي چې دا خلک بازار ته بې مالیه ورکولو قاچاقي سامانونه انتقالوي. غلام غوث رپورټ لري.
د کارخانونو د پیښور خار دکاندارانو لپاره رختونه او نور شیان راوړونکي مازوران وایي پولیس هغوی زی په زی رایسروي او خپل کار روزګار ته یې نه پرېږدي. د پیښور پریس کلب مخې ته د لاریون پر مهال یو تن احتجاج کوونکی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم دی فضل وهاب، شل کاله بیو شملا مې ماته شه ربریو ته مې کوازینه 200 درخواستونه حکومت یو حکومت مال صرف دیو سیکل نه بل یو شهر نه کو نن ګنده کوم ځوانه چې کوم دی روغ روان دی او مار نه سره د ګاډي په درسن کې جو مال مرانه جو مام راولي وري روغ روان دی او موږ باندې پابند دي صرف مزرو باندې پابند دي بګار چې ټول پنشن بیا سي بیا موږ باندې بیا موږ حکومت تر هم مقرر کی زمونږ د بار چیر د مزرو کټ کې پرادري یو نه چې 4000 روپیا مشه را لګیم وړو بار ته روزنو.
د دغه مازورانو د ایتیادیې مشر عمران احمد مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې ورته پولیس چارواکو یقین دهانی ورکړې وه چې پولیس به دوی نه رانیسي، ولې بیا هم د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې.
ډیسپی مراغو وې چې تاسو ته بسنه وې وې چې جو ته مونږ ویل بیګا یو بچ زړه مل ما چنچ کوپره نه پرې خو پدې باندې سر کپڑا وړو دا زه د کارخانو مارکیټ نه دی پیردوس مارکیټ ته دی مارکیټونو ته زه کپڑا وړم زه خو سه انډیا نه نه راړم بدغه 1500 روپیا می پکې سل نیمه تیل واچوم مزدوری کو خواري کوم موږ نه خیر غواړو نه موږ له تا حکومت نه سفنش ته نه زکاش ته نه نو کرش ته موږ به کوم لرسو.
د احتجاجي لاریون پر مهال یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د کارخانو نه پیښور ښار ته د رختونو او نورو سامانونو په راوړلو په دی وجه بندیز لګولې دی چې په دغه مالونو ټیکس نه دی ورکړی شوی. خو دغه مالونه راوړونکي وایي د کارخانو مارکیټونو ته چې د کوم ځای نه دغه مالونه بغیر د ټیکس نه راسمګل کیږي نو په کار د حکومت په لویه کچه د سمګلینګ مخه ونیسي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د مومندو په پړانګار کې د مرمرو د کانو کارخانه‌دار وایي په سیمه کې د برخنا کم قوت او نشټون لوجې ل څلويختو زیات کارخانه تړل شوې دي. دوی پرون ل مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د کارخانو بندیدو لوجې تر زرو پورې کسان بیروزګار شوي. په کارخانو کې کارکونکي وایي ځنې ملګری پنجاب او نورو سیمو ته مزدوري ته تللي. په پارلمان کې د سیمه استاذ ساجد مومند وایي حکومت پړانګار ته بجلی منزوره کړي او ژر به هلته فیډر ولګوي. شانواز ترګزې معلومات راکوي.
د پلانګار اوسیدونکو کارخانه‌داران وای چې په دغه سیمه کې څو کال وړاندې شپې ته د کانو کارخانه وي ولې د بجلی د بندښت او د وابلي محکمې لخوا د بیځای جرمانو لوجې شمیره 1500 ته راټیټه شوه. مجاهد عثمان خیل په خوانه د کانو نه پاوډر یا مایده جوړونکې کارخانه‌دار دی او وای چې د هغه تر به هر وخت تر د 1500 پورې مزدورانو او اوس ورسره شپږ مزدوران کار کوي.
هر جی مخکې خو ډیر کسان کار لد مردان نه په خور نه لری لری کوم دلته کار لرته مزورې له او د بجلی په کمی په وجه وس دا ټولو تخته نه مزدوران ناراضي وسو تقریبا چې کم کارخانه کې و لاسو کسانو کار کاو نو وس پکې درې کسان کار کوي د بجلی د کمی په وجه باندې. چې نه مثال خبره 40000 روپۍ راځي نو دې خورا پسې 30000 روپۍ جرمانه راولي. په کار د کمپیوټر چې څومره یونټ واړې نو هغه بل چې موږ پسې راځي نو زه دومره کار بچلېږي.
زمیر خان نو یو ځل مې په سحر له کور راوتو او په نږدې گاوند کې به په کارخانه کې مزدوري کولې. نن زیاتره وختونه هغه مسافرې کوي او مزدوري کله وی او کلنه
چې کارخانه بند دي بس وس چې کوم ده سوق زی پینډای ته مزدوری نه کوي ټاټکی ماټکی سوق په خبر ته زی خو لګدل ته چې کوم ده بس مونږ مخ کې ډیر خبجلی وړ ډیر خکار ولد ته چلی دوه سوق مخ کې بدل ته خلک مزدوری لرات لوس چې کوم ده زوم د دې کې خلک زی بار مزدوروله هم ده بجلی نه خرابې کړی دي دلته چې کوم ځمیداری په مخ کې کېدل یا غم وستولې خرابې دي.
د دې کارخانه دار په وینا چې هغه بیا بیا وابډي محکمې ته د خپل ستونزو او د روزګارونو د خرابېدو وینا کړی ده خو لای هم پر کوم غور نه دی کړی. نو لدی ورستو می د محمد نه د قامی سملی د غړي ساجد محمد سره خبره وکړه.
اصل د فیډر نورې چې کوم د زنده محمد لپاره موږ شي ان شاء الله کې خپل هغه ته موږ نوې فیډر بلم تو تاسو په وکړې مثلا هر شي چې موږ جوړ ته سمره کمرشل یوزر دي کوشش کوم چې دوی او جرګه جوړو مله خیره شه موږ ته شي سره ملاقات کو چې کوم مسایل ان شاء الله په غوښه باندې سره خبرو.
ساجد محمد وویل چې کمرشل فیډر لګیدل د یو لوی شمیر کارخانو او د بجلی د زیات مصرف په بنیاټ جوړول شي خو بیا به هم دوی کوشش کوي چې د کانو نه پاوډر جوړون کې کارخانو ته زیاته بجلی ورکړي چې مزدورانی پزای وي او روزګارونه هم روان وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانغار.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زموږ غږ له مشال رادیو واوري. زموږ ټولو خبرونو ته که بیل خند ځند لاسرسي غواړي چې ولري، نو د مشال رادیو اپلیکیشن له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کړئ. په پیښور کې دا د 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکا او طالب مرکچانو پرون په قطر کې د سولې د خبرونو هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو موافقه یقیني کړي. یو طالب استازي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اګست په 21 په دوحه کې له لوړ پوړي طالب مرکچي ملا عبدالغری برادر سره هم لیدلی دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي تیر کال په بلوچستان کې د 1500 نورو کسانو د لاترک کېدو پیښې ثبت شوې دي. دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د بلوچستان د بشری حقوقو په اړه د خپل رپورت خپرولو په وخت کې ویل چې په روکو کې د 110 کسانو مقدمه اوریدنه شوې. په پاکستان کې عدالت د ماډل یو اداکاري کندیل بلوچ ته وژنې په مقدمه کې د دوه وروڼو د بخښنې درخواست رد کړې. دا درخواست د نوموړي پلار او د مقدمې مدعي محمد عظیم په عدالت کې داخل کړی. د پنجاب په ملتان کې قاضی عمران شفی پرون باوریدنه کې ویل په ناموسي وژنو کې د بخښنې غوښتنه نشي منلې او اوریدنه تر سبا وزندوله. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره هم مالکیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولې. نوموړي پرون د شخصي تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د ولسمشریزو انتخاباتو زندولو مطالبه د خلکو د هیلو خلاف وبلله. روس او امریکا په ملګرو ملتونو کې د وسلو د مخنیوي له معاهدې نه د پشا کېدو په لړ کې په یو بل نیوکې کړي دي. دواړو خواوو په یو بل تور پورې کړي چې نړیوال امنیت په خطر کې اچوي. پرون د امنیت شورا په غونډه کې ماسکو په واشنگټن تنقید وکړ او د امریکا لخوا د میزایل وروستۍ ازموینې دوه مخي توب وبللو. امریکا وویل ماسکو ډېر مخکې د IMF د IMF تړون له ذمهواري او نه د پشا کېدو فیصله کړې وه. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې هېواد یې په کشمیر کې حالات له نږدې څاري او ورڅخه غوښتنه وکړه چې د کشمیر دواړو خواوو خلکو د حقونو درناوی وکړي.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان لننن ورځپانو څخه درې ادارې راخستي دي او مهمه برخه یې پښتو کړي.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي درې کال وړاندې په ملتان کې د غیرت په نوم د خپل اورور لخوا وجل شوی قندیل بلوچ په کیس کې د نوموړي پلار او مدعي محمد عظیم په عدالت کې د خپل دواړو زامنو محمد وسیم او شاهین اسلم د معاف کولو درخواست جمع کړو کوم چې عدالت رد کړو. رسپانه لیکي د قندیل بلوچ پلار د ګام له وجې خلک حیران شوي نه دي، ځکه چې په پاکستان کې په زیاتره وخت کې د غیرت په نوم وجنو کیسونو کې همداسې کیږي. رسپانه لیکي درې کال نه زیاته موده وشوه چې د دې کیس اوریدنه روانه ده. په کار ده چې دا ډېر وړاندې خپل منطقي انجام ته پر رسولو سره مجرمانو ته د قانون مطابق سزا ورکړې شوې وي، خو له بده مرغه په پاکستان کې مقدمه په کلونو روانې وي او فیصله یې نه کیږي. ورسپانه لیکي په دې وروستیو کلونو کې پارلمان د غیرت په نوم وجنې قانون کې ترمیم وکړو کم چې یو ښه ګام وو، خو دې لړکې د نور کار کولو هم ضرورت دی او چې کله هم د غیرت په نوم وجنې کیس عدالت ته راشي نو زر تر زره یې فیصله کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان جوړېدو په وخت ملک کې د مدرسو شمیره شاوخوا 1.5 لک چې اوس یې شمیره د 1.5 لک نه اوړېدلې ده او په زیاتره مدرسو کې په لکونو زده کوونکي صرف دینی تعلیم حاصلوي. ورسپانه لیکي که یو خوا د مدرسو نصاب د موجوده وخت مطابق کولو ضرورت محسوسېږي، نو بل خوا دوی په قومي بهیر کې شاملول هم ضروری شوي دي، ځکه چې په مدرسو کومه ټاپه لګېدلې ده چې د هغې خاتمه ممکنه شي. ورسپانه لیکي په دې کې څه شک نشته که مدرسو کې زده کوونکو ته جدید تعلیم ورکړی شي نو دا شان ټولې طبقې د ملک په ترقۍ کې شریک کېدی شي او ملک به په تیزۍ سره ترقي وکړي. دي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د یو وګړي د صحت او تعلیم ضرورت پوره کول د ریاست آئینی ذمہواری جوړيږي. خو له بده مرغه هر وګړي ته مفت تعلیم ورکول لپاره په حکومتي کچ سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوی، او دا وجه ده چې په ملک کې مدرسې زیاتره غریب زده کوونکو ته مفت دینی او دنیاوي تعلیم ورکوي. خو دا هم صحیح خبره ده چې د ځینو مدرسو مشران خپل زده کوونکي د سخت دریځي مقصدونو لپاره کارول شروع کړل چې له وجه ترې په مجموعي توګه د مدرسو ایمیج خراب شو. ورسپانه لیکي حکومت په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړو او تر هغه خاتمې لپاره د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو بیا له سره رجسټریشن شروع کړو، د کم چې ډېرې مثبتې نتیجې راوتلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خولې لیکلي له هند سره د خبرو اترو هیڅ ګټه نشته او نور سره د مذاکراتو په لټه نه دی. دا خبره نوموړي له ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي. وال سټریټ ژورنال په لیکنه کې د افغانستان د سولې او جوړجاړي موضوع ته کتنه کړې او وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو د خبرو له نهم پړاوه د موافقې هیلې دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر په هند تنقید کولو سره ویلي چې نور له هندي او چارواکو د مذاکراتو غوښتنه نه کوي. د زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تصادم ګواښ زیات شوی دی. د شورو په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې عمران خان د هندي وزیر اعظم نریندر مودي له رویې شکایت وکړ چې د اګست 15 راهیسې په بیا بیا د ده لخوا د رابطې هڅې رد کړې دي. د هند پارلمان د اګست په پیل کې د آئین 320 ماده لغوه کولو سره د کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختم کړ. رسپانه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ولس په تګ راتګ کې مشکلات لري او سیمه د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې ده. د دې ترڅنګ په سیمه کې انټرنیټ او ټلیفون سرویس بندې چې له امله ولس په رابطو کې ستونزې لري. رسپانه لیکي پر هند او سرتیرو او پولیسو تور دی چې د کشمیریانو په وړاندې د زیات زور استعمال کوي. هم په دې وجه د بشري حقوقو فعالان او ملګري ملتونه پر هندي پوځ او پولیسو تنقید کوي. رسپانه لیکي هندي چارواکي د کشمیر په اړه خپله تګلاره کورنۍ موضوع ګڼي او وایي چې د وروستي اقدام مقصد د سیمې حالت ښه کول دي. د هند حکومت وایي د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځیانو ګمارل د احتیاط لپاره شوي او دا به یوازې عرضي وي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې مهم پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر ته د خبرو لپاره رسیدلې دي او دواړه خواوې هیله مند دي چې ضربه موافقه وشي. رسپانه لیکي په موافقه کې به دا خبره شامله وي کچرې طالبان تړون عملي کولو کې پاتې راشي نو بیا به له افغانستانه د بارنو ځواکونو ویستلو عمل پر ورو کیږي. که داسې وي نو د طالبانو، افغان حکومتي چارواکو او نورو افغان سیاستوالانو ترمنځ د اوربند او په حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو په اړه جلا خبرې اترې کیږي. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې اترې زر تر زره سر ته رسول غواړي، ځکه چې په راتلونکي کال کې ولسمشر ټرمپ صدارتي انتخاباتو کې په دویم وار برخه اخلي. رسپانه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د یوې حتمي موافقې د اعلانولو لپاره د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې وخت خېدي. د موافقې له مخې به د طالبانو لخوا د امنیت ضمانت په بدل کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ویستلو پریکړه اعلان شي او په هیواد کې 13 کلنه جګړه به پای ته ورسیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکخوا نن د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د هغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا کدنه پر داسې مهال کېږي چې د تهران او لویدیځ اړیکې د همدې پروګرام پر سر ترنګلې شوي دي. د دواړو تر لیدنې یوه ورځ وروسته د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو جی و ټولنې مشران هم په پاریس کې غونډه لري چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ورځي. احمد تکل تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحد ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي وو چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. یو شمیر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیک کوونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اوه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو د زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلی ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحانی دای پاریس ته واستو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسیدو په برخه کې ګټ ټکی شته کنه.
احمد تکل رپورٹ مورید د ننګرهار چارواکی وای په جلال آباد کې یو مشکوک وسلوال نیول چې د افغان ملي امنیتی ځواکونو شپږ سرتیری وژلیول. ولایتي او امنیتی چارواکو پرون په خبری غونډه کې ویل دا وسلوال چې نوم یې نه دی خول شوی دیارلس کلن ماشوم دی او له خوست ننګرهار ته د حمله لپاره ورغلو. چارواکو همدارس پرون له وسلوالو ترلاسه شوی وسلې هم د بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار چارواکو د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې رسنۍ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند هغه دیارلس کلن ماشومې نیولې چې په خپل لاس یې د کمانډو ځواکونو ملي اردو او محلي پولیسو شپږ تنه وژلي ول. په دې مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وویل دغه ماشوم د خوست ولایت سره تعلق لري، خو جلال آباد ته د وسلوال فعالیت په موخه رالیږل شوی و.
د اختر نه یو ورځ مخکې یو دیارلس یا څوارلس کالو په حدود کې ماشوم دی چې اصلا د خوست دی، دا د طالبانو سره و. هغې ته ټرینینګ ورکړی او کیسه یې ډېره اوږده ده. بیا جلال آباد ته راغلی او په خپله اقرار کوي چې د شپږو هدفي وژنو کې لاس درلوده، چې دوه محلي پولیسو، یو قومندانو او درې د اردو کسانو چې یعنې د هغې په قتل کې دي لاس درلوده هغه نیول شو.
بلخوا د امنیه قومندانۍ له لوري یو سلو اته میله بیلابیلې وسلې د ډایا یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوې. چارواکي وایي چې دا وسلې په تیره یوه میاشت کې د تسلیم شو او نامسوولو وسلوالو څخه ترلاسه کړې وي. د افغانستان په ختیځ کې د ډایا پروګرام مشر شاقا صاحبزاده وایي وسلې د ملي دفاع وزارت په وسلتون کې له ترمیم وروسته امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
هغه سلاګان چې فعال دي جوړ دي هغه دغه پنځه ارګانونه چې په هغه کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او ارګان محلي دا شامل دي، او محلي پولیس دی ته دا سلاګان موږ ډیپوګان درو ډیپوګان بیا دی ته کابل کې توجه کوي، او کوم سلاګان چې خراب دي هغه موږ ترمیم ور دي ترمیم وي.
دی وایي چې په روان لمریز کال کې د ختیځ زون په کچه ډایاک ته تر 2000 پورې هغه بیلابیلې وسلې سپارل شوي چې د دولت د مخالفینو او نامسؤوله وسلوالو څخه ترلاسه شوي وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د اگست پر 15مه هندي حکومت تر خپل واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ چې لکبله د نوې دلی او اسلام آباد ترنګلتیا زیاته شوې ده. له هغې ورځې راهیسې پاکستان له هند سره تجارتي او ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړي، او په عین وخت کې د دواړو هیوادونو ځینو سیاسي او حکومتي مشرانو د اټومي جګړې د خطر یادونه کړې. خو پوښتنه دا ده چې د جګړې اړوند بیانونه څو لامل لري او څه اغیز لرلی شي. ظفر خان یې را ځوابوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دوه اټمي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د جګړې خطر مخ په زیاتېدو دی. د اگست پر 14مه د هند د دفاع وزیر راجناث سنگ هم د اټمي وسلې په کارولو کې لومړیتوب ته اشاره کړې وه. دا چې د اټمي وسلو د استعمال خبرې تشې د سیاست تر حده دي او کنه رښتیا هم داسې یو خطر موجود دی. په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر شایسته تبسم وای له دې مخکې هم پاکستان او هند سیاستوالو د اټمی جګړې خبرې کړي. دوی دا ډول بیانونه د سیاسي ګټو لپاره هم کاروي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلې کارول هیڅ کله له امکانه بهر نه دي.
جنگ یوازې پر سیمه نه بلکې لدې په هر هم اغیز لرلی شي، ځکه چې مخکې په نړۍ کې اټمي وسله تل یو طرفه کارول شوې. د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ ممکنه جګړه په ټوله نړۍ نه یوازې ماحولیاتي بلکې سیاسي اغیز پرېستلی شي.
شایسته تبسم وای د پاکستان او هند اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې د داسې جنگونو زغم ولري. د دې سره د دواړو هیوادونو د سټاک مارکیټونو د غورځېدو او د نه د زیاتېدو خطر بیخي زیات دی. شنون کې عائشه صدیقه بیا وایي دواړه هیوادونه د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په موخه د اټمي جګړې خبرې کوي تر څو نړیوال دې لور ته متوجه کړي. دا وایي هند د جګړې په ذکر کولو نړۍ ته دا ویل غواړي چې هسې نه پاکستان کشمیر ته بیا جهادیان ولیږي او هغوی د هند سره په جګړه شي. بلخوا پاکستان د اټمي جګړې په یادولو سره غواړي چې هند په کشمیر کې له کړو بدلونونو په شا کړي. دوی د اټمي جګړې خبرې د ډیپلوماسۍ په توګه کاروي او د نړۍ توجه جذبول غواړي، خو زما په خیال دواړه خواوې دا مهال په هیڅ ډول جنگ کولو ته نه دي تیاری. عائشه صدیقه وای پاکستان او هند ته د دې ادراک دی چې خواو ژای حالات په مهمو پړاوونو کې دي. امریکا له افغانستانه سرتیری وستل غواړي، د تهران او واشنگتن اړیکې هم ترنګلې دي او د چین او امریکا تجارتي اړیکې هم د بل هر وخت پرتله سړې دي. د اسلام آباد او نیو ډیلی اړیکې د اگست له 15 راهیسې ترنګلې شوې دي. امریکا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې بللې. ولسمشر ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب ویلي او په دواړو غاړو یې د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی دی.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د پاکستانی خبریال نجم سیټي د ټلویزیونی پروګرام ختمولو پر موضوع لیکنه کړې او ویلي دي چې دا کار د وزیر اعظم له لوري پر نوموړي د رسوایۍ تور لګیدو سره سم شوی دی. کمیټه د اگست پر 22مه په بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم دفتر ورته پر رابطو سربیره ځواب نه دی ورکړی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د اگست پر 22مه په یو بیان کې لیکلي چې د پاکستان چینل سلریش ایچ ډی د خبریال نجم سیټي د روانو چارو خبرونه تړلې ده. د کمیټې په بیان کې راغلي چې دا خبره ورته سیټي په ټلیفون کړې ده او ورته ویلي دي چې د ټلویزیون انتظامی د اگست پر 6مه د یو ناپیژندلي کس تر ټلیفون وروسته د نوموړي د سیاسي تبصرو خبرونه وتړله. د سی پی جی په خبره د ټلویزیون مدیر محسن نقوی ته په ټلیفون پیغام واستاوه چې د خبرونې د تړلو پریکړه پاړه ورته سپیناوي ورکړي، خو هغه ځواب ورنکړ. ل رپورټونو سره سم د سی ټی د خبرونې تړلو پر مهال پر هغه د وزیر اعظم د رسوایۍ تور پورې شوی وو. په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امراته شکایت وکړ چې سی ټی بدنامه کړی دی. په هغه شکایت کې راغلی ول چې خبریال د وزیر اعظم د واده په اړه ناسمې څرګندونې او تورونه پوری کړې دي. په امراد دې شکایت په جواب کې پر چینل سلریش د لس لک روپیو جرمانه ولګوله او لسیټي غوښتنه وکړه چې د ناسم خبر په خبرولو دی بخنه وغواړي. کله چې وزیر اعظم د سیټي ضد اقدام وکړ نو هغه په یو لیکنه کې ویلی ول چې د شکایت ضد درېږي. سیټي په لیکنه کې دا داوه هم کړې وه چې له ناپیژندلیو شمیرو تر ټلیفونونو وروسته د کیبل کمپنیو د هیواد په 90% سیمو کې د چینل خپرونې تړلې دي. سیټي د خبریالانو خوندیتوب کمیټې ته ویلي چې هغه وخت ټلویزیون تر 4 ورځو تړلی و. د اگست پر 3مه رسنۍ وویل چې د اسلام آباد یو عدالت سیټي ته ویلي چې عمران خان د خپل شخصي ژوند په اړه د پروپاګنډې له تور پورې کولو سره ویلي چې سیټي د بدنامۍ او رسوایۍ هڅه کړې، نو ځکه ورڅخه 10 ارب روپۍ تاوان غواړي. د ډان ورسپانې له وینا سره سم په هغه شکایت لیک کې وزیر اعظم له عدالته غوښتي چې چینل څل رشته امر وکړي چې سیټي له خپرونې کولو وګرځوي، خو قاضي یې دا غوښتنه رد کړه. البته د بدنامۍ درخواست یې ومانه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر ټویټر د پاکستان د برښنایی یا الکترونیک رسنیو د انتظام له ادارې څخه پر موضوع د تبصرې غوښتنه وکړه، خو هغوی څه ونه ویل. د کمیټې په خبره د وزیر اعظم دفتر ته بریښلیک یا ایمیل واستاوه، خو د سیټي خبرونې تړلو په اړه یې ورته ځواب نه دی ورکړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې زیاتوي چې نجم سیټي د پاکستان له نومیالیو خبریالانو او شنونکو څخه یو دی او په 1999 زیږیز کال کې چې له بی بی سی سره وو د خپل کار له وجې شاوخوا یوه میاشت په زندان کې تیره کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په تیرو اتو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بمی او هدفي حملو څلور پیښې شوې دي چې په کې په کوچلاخ، جنوبي وزیرستان، بردیر او اسلام آباد کې د پولیسو او پوځیانو په ګډون ملکیان په نښه شوي. په پاکستان کې شنونکي وایي په وروستیو کې حملې بیا زیاتې شوې دي او لامل یې دا دی چې حکومت لا په بشپړه توګه وسله والې ډلې نه دي ختمې کړي. ظفر خان موضوع څېړلې.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تیرې سمودې راهسې په بریدونو او هدفي وجونو کې امنیتي سرتیرو په ګډون عامو خلکو ته هم مرګ جوبلا وړي. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو دوه پولیسوالا وژل شو. له دې وړاندې د کوچلاخ په یو جومات کې برید څلور کسان وژلي وو. د اګست په 14 په بردیر کې په یوه حمله کې څلور کسان وژل شو او له دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په لداخ کې بمی برید دوه پوځیان وژل. د وروستیو دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ومنله. پاکستان کې له 2008 نه تر 2012 میلادي کلونو پورې دا ډول بریدونه ډیر زیات وو، خو وروسته پکې د پام وړ کموالی راغلی وو. کارپو اقلی سبزی وای په وروستیو کې د بریدونو په لړۍ کې له زیاتوالي ښکاري چې په پاکستان کې وسلوال بیا منظم کیږي.
پولیس باندې حمله کیږي، پولیس چې دی هغه ډیر زیات اندر تریټ دی. په آر بی باندې کیږي، دا واقعیت دوه خبرې کیږي. یو خو کوڅه خیال دی د قوم پرست ګوندونو چې دی هغه آن ریکارډ د الزام لګوي چې زمنګ بازی داري لګیا دي او هغه په ایکس پارټا کې قبایلی سیمه چې زمنګ کم دی ازلا چې کم دی الته کې د ګوټ طالبانو په شکل کې بیا چې دي بازه خلک سپورټ کوي کوي یا توای ورته نه به مدد چې زمنګ ر سکیورټی فورسز چې کم هغه فوکس وو ښکاری داسې چې هغه هم هغه سه په هغه رینج کې نه دی یا هغه هم رویل یو یا
د پاکستان پوځ وایي چې د ترهګرو ملای ماته کړې او ټولې هغه سیمې چې په خوا پکې وسلوال میشتو پاکې کړې دي. خو یوسف زی وایي په وروستیو کې له بنیر هم د طالبانو د بیا فعالېدو خبرونه مخې ته راغلل. بل کار پورې ملای یوسف زی وایي د پوځي اپریشنونو وروسته بریدونه د لږې مودې لپاره په مکمله توګه ودرېدلی وو. هغه وایي د نورو وسلوالو تنظیمونو ترڅنګ اوس داعش هم د ځینې بریدونو ذمواره نه اخلي.
کون کې وی هغه پلان جوړي موخه ته ګوري خپل وسایل ته ګوري دا به بدل کړي. نو دا د دې پورې هم اړه لري چې حکومت توجه سمره ده او نېشنل اکشن پلان جوړ شي په هغه باندې تاسو دا پورې عمل کیږي. حکومت هلې ځلې کوي خو دا مکمل دا مسله نه ده ختمه شوې. کبالي شي موخه خو ډېر لوی پروژه هم یاد شوی خو هغه افغانستان کې موجود دي دلته کې ملګري شته نو هغه اوس هم کولی شي چې بریدو.
یوسف زی وایي که د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا دوام مومي نو د دې سره به د امنیتي ادارو توجه هغې لور ته زیاته شي او ښایي ورسره وسلوالې ډلې نورې هم پیاوړې شي. په اوس د بدامنۍ او په ځینې سیمو کې د وسلوالو د شتون وروسته څو ځله پریشنونه کړي. همداراز په وروستیو کې په بونیر کې د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف هم پولیس او پوځي سرتیري د لټون په عملیاتو بوخت دي.
د مومندو په پړنګغار کې کروندګر وایي د بارانی بند تر جوړېدو وروسته وس زیات فصلونه او سبزی کری او ژوند ښه شوی دی. دا بند د قبایلو پرمختیا ادارې شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ کړی و. د سیمې کروندګر وایي وس له ځمکو زیات حاصلات اخلي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د نوي کلی پړنګغار نه په یوسف بابا لار جوړ د موټو شا بارانی بند وجه د سیمې د کروندګرو 400 اکر ځمکه خړوبېږي. خلق وای چې هغه غزم کې چوڑان دی لل می وبنجر وي د بارانی او کروندو د مقصد د پر جوړ بند په اوبو د سات موسمي او بي موسمه سبزی ټوکوي او زمیداران ور سره پر روزګار شوي. دغه بند شپک سو او 20 اکر زم کو خړو بړو د پر جوړ خولې د پلانګار خلق ورته زم کې زیات آباد کړي او دا ساتري ډیره استفاده کوي. نور نواب پوکاټچ کې سبق هم وای
او کروندې هم کوي.
دا کم پټی چې ته وبکیږي کم از مکدا مخ کې بنجار پرتاوا بس فصل به هم دومره نه کوي. یو اکر چې به تقریبا 10 من غنم کول هغه نن سبا 335 من غنم کوي. دا شانتي درې فصلونه د یو پټی نه په کال کې غسلې کیږي. ټماټر شو بے پیس شو غنم هم سو نه راشي چې نور ایکسترا سبزی سکری هغه هم ته غسلې شي. سر او چې کله ټماټر وخرش به مزدوران ته نه پیدا کیږي. د نور سیزون خلک به مو د لاندې تنګې دي علاقونه مزدوران ځان لره غوړو د سلوونو لښ
د فاټر ډیولپمنٹ اتارټی لخوا دا بن په کال 2014 کې مکمل شو چې خرچ پرې یو سل یو نوی میلیون روپۍ راغلی. هم د پلان غار محمد طاهر چې بل ځوان دی او سبق تر د اتم ټولګي پورې ویلې خو بیا پریخي وای چې کروندو کې ښه مهارت لري. کله سبزیانې کری او کله بیا د ځنګلاتو د محکمې لخوا میوهدار بوټي راوړي او په خپلو پټو کې نالوي.
کوم شاړې ځمکې پرتې هغه هم وسبا دي دي هغې باندې ما چې نور سپې نه کېږي نو غنم پرې خلک کری او د غنمو دا فصل بیا ښه کوي. تقریبا چې لس پنځه لس ورځې بعد بیا یو موزګار نه ټول بدل ته ټماټرو کار سٹارټ کیږي بس بیا غین وروسته موزګارې دل نه
د پلان غار ولس یا خو نو کری کوي او یا بیا کروندې نور د ګټ وټه د پاره پکې د کانو کارخانه وي خو هغه وس کمی شوی. نو د دغه علاقو خلک وای چې زمکه هواری دي او زلمی د خپل روزګار پیدا کولو لپاره شاړې آبادوي. عبدالتواب هم د ترقې کلی پلانګار وسیدون کده او وای ویل
مګو په بجلی ته کاتونو خره ته پاتې پاکستان کې د اړډی لوډ شټینګ دی. دغه په وجه باندې ځمیدار ډیره کمه کیدل بل به اړ یو سړی به پریشان او په ټینشن کې بو. نو شو کده اوس په دغه ډول باندې ټول خلک خپل پټو کې په ځمیدارو باندې دي. کوم شر خبره چې خپل پټی نه دي نور خلکو کوي خو الحمدلله ټول په ځمیدارو باندې دي. بس پلانګار زیات تر ځمیداری سره کوم بس د تحصیل
د موټو شانه وته دختی په ځین روزایونو کې شته دي او په ځین ځایونو کې بیا له خاورونه ډک شوی چې د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی محمدو د چارواکو پوینه د سیمې ولس د نهرونو محکمې محمدو چارواکو ته باید درخواست ورکړي نو امکانات دي چې د غستون زورته هوار شي. شانواز ترګزی مشاد ریډیو پرانغار.
اوریدونکو په سواد کې د بلدیاتي حکومت د څلور کلنې مودې پای ته پر رسیدو پرون په بنګوره کې د بابوزی کونسل د غړو د مخخي غونډه وشوه. په غونډه کې د ځنو چارواکو له صوبایي حکومت غیډه وکړه چې پر وخت د پرمختیاي چارو لپاره پیسې نه ورکولې خو ځنو نور ویل په څلور کلونو کې یې پیسې تر لاسه کړې او لګولې دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو موده پای ته رسیدلې خو د انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوې. د نیاز احمد خان رپورت په تاسو اوري تر هغه وروسته یو نغمه ده او خبری سات به په پای ته ورسیږي. په بل غړې کې به مجید بابر او ملیح میرزاده در سره یې.
د سوات لوی تحصیل بابوزی چې پکې اولس یونین کونسلو څخه یو یو نماینده او بیا شپږ خزینه غړي او یو اقلیت او دوه خصوصي کونسلران څلور کال وړاندې منتخب شول خپله نیټه پوره کړه. دوی ته د میونسپل کمیټې لخوا الوداعي دستوره ورکړه شوه. دستوره کې د کونسل ممبرانو او ناظم خبرې وکړې. تحصیل ناظم اکرام خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې مقامي حکومتونه د اولس وړې وړې مسلې په صحیح توګه حل کولی شي ولې دلته پکې صوبه مداخلت کوي.
موږ ټول کو چې خلکو خدمت کو او کلک ډیر خدمت مونږ کړی او مونږ ډیر زیات هغه خپل تعلق دوستانه باندې کړی دی خو چون کې د صوبای ګورنمنت طرفه چې کوم دی هغه باندې پابندیاں وي هغه چې کوم دی نو کوم طریقہ اوټ جوړ شوی دی. نو زه دا پیغام رسول غواړم کته جو صوبای ګورنمنت بیا بلدیاتی الیکشن کوي نو کدا سي نظام نه په خاص سره نو بلدیاتی الیکشن نه پکار پکار د چې خلکو له اختیار ورک.
کونسل کې شپږ خزینه غړي هم شامل وي چې پکې په خصوصي سټونو راغلي رابیا وای چې دوی تجربه هم خوا او د خزو خدمتي هم کړي.
د سلور کله زمګ ډیر زیات خپلی تیر شو امو ته خپل پند په وخت باندې ملاو شو امو په خپل خا کارونه کړی پند یو خپل ټیم ملاو شه ده. الله پاک دې راضي شي چې موږ پر روان دغه کرا شو ان شاء الله.
د کونسل یو واستوي اقلیت رورولای نماینده ګلزاری لال زیاتوی چې دوی په دغه سلور کال کې د خپل رورولای خدمت کړي دي.
په شمشان ঘাট کې دوبو مسله وا هغه ما لګولې ده. ګوردواری د پاره ما 3-4 لک روپۍ الټا کچن کې ډیر سفر نشکولو همغه کړی دي. نور چې کم د سه وختن فوختن کم आवाज را چوچې د اقلیت طرف نه هغه ما الټا اوچت کړي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ټوله صوبه کې مقامي حکومتونه ختمولو باقاعده اعلان شوه او راتلون کې مقامی حکومتونو جوړولو لپاره یو ځل بیا په قانون کې بدلون هم کړي. خو تر دې دمه د مقامی حکومتونو لپاره د نوي ټاکنو نیټه اعلان نه دی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.